كورونا ته پکاتو ممکن عملی هم شي.
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ټرمپ ډیری پریکړې ډیر خندون کې وي او ډیرو خلکو یا خپل خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډیری حیرانون کې وبلل سولې. ټرمپ کله نه کله داسې پریکړې کوي او یا د دې خزینې داسې خبرې ویل کېږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یادای خپل مشاورینو او د سره بحث وکړي، وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ټرمپ د تیری ورځو د تیرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق وي لکه ځکه آسمان. هغه تیر دوو ورځو کې ویل چې دوی به د نړۍ د درېیم هیوادونو د کډوالو باندې دروازې بندې کړي او د دې سره تر څنګ هغه کسان چې دلته به ډېرې برخه اخراج کړي. د دې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس هم وویل چې د اخراجولو لړۍ به ډېره زیاته کړي، خو نن ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې نه، په افغانانو کې ډېر ښه خلک شته او هغوی دلته راغلي. ویل چې کله امریکا ته یو څوک راشي د هغې ویستل به د قانون له مخې دا نه کېږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له دې هېواده وایستل شي. وروسته د فکر وکړ چې دا کار یعنی ناشونی دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هېواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغوی تا ومني، د هغې څخه وروسته که چیرې ته جرم وکړې ته باید یوازې سزا ووینې یا د قانون له مخې ته هلته که مجرم ګڼل کېږي باید خپل سزا وخت تېر کړي. ولې د ایستلو حق او صلاحیت د دوی کار نه دی او دا د درېګونو محکمو او خپله د امریکا د ملي امنیت یا خپله د امنیتي ادارو کاغوی وایي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی، نو کولی شي بیا وروسته تاسو دغسې کسان اخراج کړي. زه فکر کوم دغه کډوال که چیرې اوس هلته اوسېږي دوی د دې د ایستلو لپاره خپله د ټرمپ دغه تګلاره چې دی وایي چې زه به دا کار وکړم او یا هم د ټولو د هغې ګرین کارتونه به وڅېړم، د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي او دا ډونالډ ټرمپ هم دومره زه فکر کوم د ده اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تېره دو میاشت کې د ده حکومت لاکډاون و په دې خطر باندې چې ده ته د هغه بودیجه ښایي نو پاس کړي. یعنی که چیرې دا کار بیا وکړي ښایي په امریکا کې بیا لاریونونه واوسي، خلک را ووځي، هلته په میلیونونو کډوال اوسېږي او د هغې سره تر څنګ دا د ټرمپ دپاره یو ننګونکی کار دی او زه فکر کوم چې دا کار دی نسې بشپړ کولی. د ټرمپ هر خبره دومره ده لکه د نیویارک د ښاروال زهرا مدانی دپاره چې د کول، خو ولې وروسته بیرته د هغه سره کښېناست او بودیجه یې ورته منظور کړله. ده ویل چې زه به بودیجه ورته ور نه کړم د نیویارک ښاروال لپاره. نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخس وکړي چې دی یوازې خبرې کوي او د خپلو خلکو د آرامولو لپاره یو ورځ یو څه وایي، خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه د تر وس هم تېروي.
بله، یعنی دا معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې هلته د کډوالۍ دوسیې لري قضیې لري ډېرې باید اندېښنې ونه لري. که چیرته له سره ارزول کېږي د ګرین کارتونو لړۍ هغه هم د ډېرې اندېښنې وړ موضوع به په دې نه وي چې ګرین کارتونه هم که ورکول سوي د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې ورکول سوي دي. یعنې داسې نه ده چې یو چاته د هوایي ګرین کارت ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتېدو دي یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې هغوی د کډوالۍ ضد دي، د دغو غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا همدغه ډول انفرادي پیښې چې اوس په مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې له دغو نه دوی منشأ واخیسته او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري له دغه ډول پیښو نه دوی فقط یو افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د غورځنګونو چې پال دي دا یوازې اروپا کې نه، اصلا د دې منشأ په امریکا کې و. هغه راک کروک چې کله ووژل سو هغه د دې منشأ کې شودله او چې دلته آلمان کې د دې ګوند دلته ورسره ډېر کنټاکټونه داسې ویل کېدله چې هغه درلودله او دوی یو د بل سره لیدلی هم او دا بحث یې کوي. زه فکر کوم دغه غورځنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي، خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي. دوی هم کچېرې راسي او دلته هر هغه هواد کی کچیر دغه غورځنګونه بیا فعال سي زه فکر کوم چې هغه منسي کولای تر څو پوري دغه سي د کډوالو زد کومې خبرې چې دوی کوي هغه عملي کی په دې خطر باندې چې دا د دوی تر وسه توانو تله دلته مثلا کچې المان کی داخ دی ګوند بریالی سي نو دوی به څه وکړي دلتا شاوخوا 2.5 میلیونه ترکان دلته ژوند کوي او دغه سره تر څنګ شاوخوا 5 میلیونه افغانان دي او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرنیان دلته ژوند کوي د 10 میلیونه بهرنیانو استل داسې حال کې چې دلته اکثریت د المان تابعیت لري نو دوی به څنګه وکولی شي چې دا کار به ترسره کړي دا یو لوی ننګونکی کار دی د دې سره تر څنګ امریکا کې هم همدغسې څه دي یعنی امریکا کې هم میلیونونه کډوال دي دغه خلک او د غورځنګونه یوازې عموما د خپلو موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک یا په خپلو ټولنو کې هلته محبوبیت پیدا کړي او د دغسې اقوام او اقشارو او یا د دغسې خلکو څخه استفاده وکړي چې هغوی هر ځل یاد کړي چې هغوی بسه په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي هغوی ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې عموما کډوال دي د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان دوم کثیر امریکا کې وي که المان کې وي اروپا کې وي نور ځایونو کې دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي او کچیر داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي او ورته وایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي د زموږ پر رواني روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او مثلا زه ویرولی یم زما کورنۍ ویرولی دوی کولی شي د محکمې کې دغسې دوسیې وګټي او دغه پر ضد باندې ودرېږي موش په المان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افغان ګوند دغسې کارونه کول تقریبا 100 افغانانو راټول شو او دغسې یو فعالیت مو پیل کړ یو لیک مو ولیکه او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیږ او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ او دا مو خپل د المان د سترې محکمې او خپل د المان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولېجه ان د دې او کافي ملګرو ملتونو د تحمل جل سول په دې خطر باندې دا رسمي نه سول چې موږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو د دې سره تر څنګ دلته په المان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس دې مخکښ کوندم ا دې یعنی لکلون کلون راځي او دلته اوس په واکم دی هغه غوښتل چې د اف ډی سره یو کار وکړي مثلا یو ځای سي په پارلمان کې او دوی خپل بریا ترلاسه کړي بل اخر دوی به مثلا دلته په دینو برخو کې ډیر حاکم اوسي قولل ته سپډي او ځل نور ګوندونو دغه مخالفت وکړ چې بل اخر دوی هم له دې څخه تیر شول اوس هغه سی ډی او او اس پی ډی چې په ګډه یو حکومت چلوي دوی نه غواړي چې د افغان ګوندونه چې هغه د کډوالۍ عزت دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک پروي هغه د دلته په واکې اوسي ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغه فعالیتونه یوازې د خپل موخ لپاره دي
کور ودان اوروسته پښتنه کوم له تاسو نه خغلی زاهدی څه وشي خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوړي تر څو د افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي مثلا پاکستان ایران یا ترکیه کې مثلا په نور هیوادونو کې یا هم د نن په اروپا کې بریتانیا کې امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي څه وشي تر څو د دوی اندېښنې رافشي او پراتون کې کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وی لاندې سپارښتنه مو د کډوال د فعال په توګه وای بیا تاسو سره مخه کړو
bale نو دین څه موږ په دې برخه کې د خپل د کډوالو د یوې برخه سره په دې برخه کې کارم کوم چې څډول کولای شو دا کسان چې تر دې څډول اتقام کوي یا متقامي حکومتونه لري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او څډول موږ مرسته وکړو زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي یا ترکیه کې یا دوبای کې یا مومان کې یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي، تر ټولو ښه خبره دا ده کچېرې د دوی کیسونه زندول کوي او هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي، دوی باید رأسن دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغوی د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې سي، خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل سي، ورته ولېږي او ورته ویل سي چې ساتل لوري موږ یو تاییدي ترلاسه کړي، خو له کلونو کلونو راهیسې انتظار یو موږ باید څه وکړو، ځکه چې دلته دوی مصارف کوي، ان که دغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي باید د دوی مصارف، د دوی د خوړو، د دوی د کار، د دوی د ژوند، ان د دوی د اولادونو د تعلیم دا پیسې هم د دوی په غاړه دي، په قانوني لحاظ باندې باید دوی ورته ورکړي. درېمه خبره دا ده چې دوی باید دغه سره ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرله پسې ایمیلونه وکړي او هم له هغه سازمانونو سره چې هغوی په دریم هیوادونو کې فعالیت کوي له هغوی سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پورې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي. څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولی سي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغوی مستقیم مثلا په اروپا کې، په امریکا کې، په بریتانیا کې یو شمیر د فعالانو ډلې دي یا ادارې دي یا دغه سازمانونه دي چې هغوی په دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره اړیکه ونیول سي د بشري حقوقو چې تر څو پورې هغوی ته وویل سي چې موږ په دغه ستونزو کې یو او له کلونو کلونو راهیسې دلته ژوند کوو، تر څو هغوی د دې ږغ پورته کړي او په دې برخه کې کار وکړي.
کور مودان ډیره ډیره مننه خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی په خبرونه کې لګډون ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمی سمسور پوښتلی دی.
سمسور صاحب، لدی په هیورسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي؟
سلامونه نیکه هله تکل صاحب، تاسو ته تاسو هم کرانو تاسو سره د دې لوري طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ غاټه او سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پدې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورې د دې خوښینې سولو او خصوصا چون خبر دی امریکا دی ولسمشر لخوا ترسنای کې ویل سي نو د زړه نکاس پیدا ک په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سنويش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډیر خفګان منځ راغلی دا او ټول خلک د ځا خفادي.
اصلی سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب لدی پیخي ورسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري، خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکه اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، لدی نه ډاریږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر باید ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه باید داسې تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا بیا د یو ای سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونه ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کار نه به ډېر وځنډول شي، اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا دي د پالیسی او تصمیم ده او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې چې د خلکو د جوانانو اسلامونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ او پخوانی حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېم ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او هغوی راوړل شي امریکا ته. نو دغه ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غبترین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم داسې نه شي کولای چې مثلا دوی د کیسونو رد کړي، رد به په کوم کې کولای شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیسونه په خپل ځای موجود دي، یوازې په دنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، لدې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود، هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ اته نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالات چې انتقامي حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ واضح نه دي. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل درته په اوس وخت کې دا خبره ځکه چې ډېره زیاته مشهوره شوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنگټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډز فیلن الټا فعالیت کوي، الټا ترامپ ګمرلی دي د امنیت په خاطر باندې. له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسیږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ الټه مثلا دائم واوسیږي. نو حتی قرارو په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلدی تابند به هم ویریږي. دا 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 یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې، په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه به دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیاده په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینه واشنگتن ڈی سی او شاوخوا سیمو افغانانو کې پیدا شوې دي او کډ لری یالتونو افغانان هم یو څه اندېخمن دي، یعنی د امریکا په کچا اندېخنه ده او کې یوازې د یوې سیمې د کچا اندېخمن اندېخنه ده.
خبر دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دانو کلکټیولی امپاکټ کوي دا په ټول باندې، یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دی یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو چې هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطن واړو په اړه باندې مثبتې خبرې واوري، پېټیکل یو منفي خبر راځي که هالت لري دې په ځون کې وافکشنه مونږ لدی یو تاثیر پیونه کی بیا هم دوی خفکی نو خفغان د ځات واقع سویدا د بواله رمغه افغانان چې په نور ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته مونږ ځي دی یا اروپا ته پتا کې لاره کې دي، د ټولو په اسلام باندې پیونه باندې فکری او یو رقم سایکولوژیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې. په پاره سره بیا نو مې دل نه دی په کار څوک به خینه امید دي چې زمونږ د چکاروس د امریکا ډېر لوی هواد د امریکا کې روزانه پیښې کیږي، د سره چې پاس کار د ځنې کیږي یا په ملو د ځنې کیږي، په دوی هم د سې وی دی ان په مختلفو سټو کې په شیکاګو کې کرایم سره د مول ورل تل هغه د بدغه د سې کې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فیلن پرسنه کې رامسته شوی دا او ټرمپ دې خبرې وکړلې او ډېر رنگي ورک دې لګینې کاز ځات کړی دا او تابان دوست پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولې، ځکه دې اسایلم دې چایس رئیس هم د لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فیلن ټول غوښتل لیکونو پروسس درولای دا. نو دا یې تاثیرات دي، نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. په دې مال نظر دار چې د وخت په تیرې دوه سره ولا مشکل به ته حل شي، دا یوازې د پالیسی او مشکل ده چې د پالیسی لا اساس دی کوي چې یوازې یو شای وزندوي، اما بخیر دا ولا نه شي.
په امدې واشنگتن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نخټو پیخي هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښه سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچېره په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونه مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لاند مکسیکو دی یو بل سره سخت تضادن لري، د خلک خپل قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زده پخوانی ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله خوښتن کې خلک دي، په د امریکا پارکونه په خایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فاميلي خلک دي، خپل فاميلو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید د چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پینځي کو ته بلانکټ ډیسیژن وایي کنه په ټول نشټلتی ته یو خبره وشي، دا له لحاظه د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپورته چې دی کاس په خطر باندې دا خبره وکړي چې یو افغان دا عمل کړی نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې راجګ شي، یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانسون کې په ډزو باندې وویست او هغه یو امریکایي و، نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکان د سي دي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وشي او همدا چې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړه.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډیره لنجمنه مسله ده لدی پیښه وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنۍ حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ د وسیلې په کنټرول باندې کوم بحث حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم د امریکا کې دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی دفاع کوي، دوی د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پېښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پېښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همداسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل چې د هغو وژلو په اساس ډېر قوي. ان نور پېښې هم سوي دي، دا دوه پېښې ما یوازې مثال درک، نور پېښې هم سوي دي خو د دیموکراتانو له خوا دائم د خبر راپورته سوي ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پېښې سره څوک بحث پیو کې.
یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیر افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفاً ځواب راکړئ.
بالکل، زه به لاند په توګه ما افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي، دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه په هوای او مدني مبارزه وکړي، زمنان هغه ملاتړ شبکې چې اغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي، لغوی سره همکاري جاته کی، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنی هغه سازمانونه چې اغه د ایمیګرنت له حقوقو دفاع کوي لغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي تر څو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून पर वैरानयम ओ जग सरलक मजनून पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून पर वैरानयम ओ जग सरलक मजनून पर वैरानयम பவயல் தல பைஸ ரெந்தானயம் ஓ ஜக சரல கமஜ்னுன் ப வைரானயம் கசலக மஜ்னுன் பக்வைரானயம் சிமயன் ظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو باباتن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباتن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لک مجنون پر ویرانہ یم கசல்லக மஜ்னுன் ப வைரானயம் ஓ சிமயன் ஓ
ستا د پمادي د پزم تمجلس او د پمادي د پزم تمجلس او د پمادي هم صافيام هم صافي.